السلام علیکم په دې لچې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وی دی ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعت خبرونه له هم دی شی بي ام پایل شوې دی لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم په پیل کې لاند خبرونه لای ایران څخه د افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست رئیس مولوی صدیق الله نصرت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې 3000 اتلستانه لای ایران څخه دی ولایت ته شل شوې دي د مولوی نصرت په وینا په دې کسانو کې 3000 شپکسو او یا مجردان او پاتې 300 اتشپیت اتڅلې د یو نوی متحلو کورنیو غړي دي ایران لڅونه رئیس خپل خاور د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی واشنگتن پوسټ ورسپانې په راپور کې ویلي چې طالبانو له وخت سره سیدو او په افغانستان کې به وزلې له اوش تر سیدو وروسته شاوخوا 140000 افغان ماشومان په پیسو ورکل شوې دي ورسپانې لیکلي دی به وزلې له کبل نه وازه ډیر شمیر ماشومان کار کول ته اړ شوې بلکې په کم عمر لزګونه زره ماشومان د پیسو په خاطر په لویانو واده شوې دي پرون د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی اعلان وکړ چې په روان جون میاشت کې شاوخوا 13 میلیونه افغانان خوړو ته فوري اړتیا لري د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله سره وکتل د فرانسې سفیر ډیوډ مارټینون د کتنې په اړه په خپل ټویټر پاڼه کښلي چې له خپل ملګري ډاکټر عبدالله سره د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړې دي د خپلو خبرو نور جزئیات او ځای په اړه څه نه دي ویلي خو عبدالله له اته میاشتې نظربندۍ وروسته د 13 د خپلې کورنۍ له غړو سره د لیدو لپاره هند ته ولاړه او لا هم همالته دی ویل کېږي چې ښاغلی عبدالله غواړي بیرته هیواد ته ستون شي افغانستان ته د $90 میلیون نورو پیسو له رسېدو سره د افغانستان بانک وایي چې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته په تیرو کابو 9 میاشتو کې له دې هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې $900 میلیون ته ورسېده د افغانستان بانک ویندوی محمد صابر مومن پرون چهارشنبه باختر خبری آژانس ته وویل تر اوسه پورې دا مرسته 790,600,000 ډالر ته رسیږي ښاغلي مومن د دغو بشري مرستو د ستاینې په څنګ کې وویل چې د افغانستان بانک پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له افغانانو سره په نورو برخو کې مرسته وکړي جرمنی د انفلاسیون د منفی پایلو د کمیدو د تیلو د بیو د زیاتېدو د مخنیوي او چاپیریال ته د زیان د کمیدو لپاره د عمومي ترانسپورټ د ټکټ بیه ټیټه کړه له دې پریکړې سره سم د جرمني ټول وګړي په سږني دوبي کې د میاشتې د 9 یورو په ټکټ د هیواد ټولو سیمو ته په نامحدود ډول سفر کولی شي له پرونۍ چهارشنبه څخه د دې ډول ټکټونو پلورل پیل شول په دې ټکټ نه یوازې د جرمني هرې برخې ته سفر کېدای شي بلکې په ښارونو کې په بسونو کې ټرمونو او میټرو یا تر مځکې لاندې ریل ګاډو کې هم سفر کېدای شي د دې پریکړې له کبله به د جرمني په عمومي ترانسپورټ فشار زیات شي او پرون د دې هېواد د ریل ګاډو شبکې وویل چې تر اوسه پورې 1 میلیونه میاشتني 9 یوري ټکټونه پلورلي دي
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 45 هرات آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 21 کندهار آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 21 مزار شریف آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 24 او جلال آباد آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 40
ازادي رادیو اورینن پنځشنبه د 14 کال د خبرګولیا جوزادې میاشتې 12 د 2022 میلادي کال د جون میاشتې 2 نیټه ده د خبرونه پاتې برخه د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم او پکې د دې موضوعاتو په اړه تفصیل اوریدل شي لا ایران څخه د افغان کډوالو وبخښي محکمو واوریدل چې ایران څخه د افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري د بشري حقوقو د څار سازمان او د بخښنې د نړیوال سازمان په شمول د خزو د حقوقو یو شمېر ټولنو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې د افغان خزو د ناوړه وضعیت په اړه بیرنۍ غونډه جوړه کړي دا ډول غونډه به د افغان خزو د وضعیت پر بدلېدو څه اغیز ولري
موږ بیلابیلو پړاوونو کې د بیلابیلو ناستو او غونډو شاهدان پات شوی یو. خو د غونډې یوازې د غندنې تر کچې وي چې اغیزمنه او ګټوره پایله نه لري.
په دې اړه مو د یوې ښځینه فعال نظر اخیستی. ملګرو ملتونو له طالب چارواکو غوښتي چې د خبریالانو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. پر رسنیو د طالبانو د حکومت د فشارونو په اړه مو د یوې رسنۍ له پخواني مسؤل سره خبرې کړې دي.
په داسې آزادو رسنیو چې په افغانستان کې وي دومره ساحانی تنګه شوې لکه اوس چې اوسني حکومت ون باندې راوستلې ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا به هم واورئ چې په اروزګان کې روغتیایي چارواکي په دې ولایت کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر د زیاتوالي خبر ورکوي.
یو خو نازاري ده چې وس د خلکو نه رسېږي منابع ورته چې شیدې واخ خپل ماشومانو تر چې مورې تغذې نشین دوه هغه شیدې به د کومې کې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د څار سازمان او د بخنې د نړیوال سازمان په شمول د خزو د حقوقو یو شمیر ټولنو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې د افغان خزو د ناوړه وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه جوړ کړي. دوی د افغان خزو وضعیت په نړۍ کې بي سارې بللې او ویلي چې په هیڅ هیواد کې خزو د افغانستان په شان له حقوقو به برخه شوي نه دي.
د بشری حقوقو او د شزو د حقوقو بیلابیل ټولنو د ملګرو ملتو د بشری حقوقو په 500 مغونډه کې د افغان شزو د بحران په اړه د فوري بحث غوښتنه وکړه. د بشری حقوقو د څار سازمان، د افغان شزو تعلیمي مرکز، د نړیوال عدالت مرکز، د زده کړو لپاره د افغانستان مرسته وکړي، ملال فند، د بخشن نړیوال سازمان، د مشترک المنافع د بشری حقوقو طرح او یو شمیر نور ټولنو دا غوښتنه په ویلي کې د ملګرو ملتو د بشری حقوقو له شورا کړي او ویلي دي چې پر فوري بحث سربیره د افغان شزو بحران ته د ځواب ویلو لپاره د یو پریکړه لیک د ملاتړ غوښتنه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان د شزو د چارو مسؤلی هیدر بار د دې لیک په اړه ازادي رادیو ته وویل:
Human Rights Watch has today joined 24 other organizations.
د بشري حقوقو سازمان نن له تلیر وس نور ټولنو سره په ګډه یو لیک واستو. پکې وویل چې موږ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غواړو چې په خپل غونډه کې یو ناسته په افغانستان کې د خزو د حقوقو د وسنی بحران په اړه خبرو ته ځانګړې کړي. د تیر کال د اگست 15 چې طالبان وخت رسیدلې دي د ځوان په هر برخه کې د خزو حقونه محدود کړي دي.
هیدربار هم دا راز ویل د بشري حقوقو او د شزو د حقوقو مدافع ټولنو ویلي چې طالبان د بیان ازادي، د غونډو او تګ راتک ازادي او نور حقونه لنجونو او شزو اخیستي او اوس افغانستان په درسته نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونی پکې لسده کړو منه دي. د بشری حقوقو او د شزو د حقوقو مدافع ټولنو ویلي په ورسته یونیو کې وضعیت لا خراب شوی ځکه چې طالبانو امر کړی چې انجونی او شزی باید له سر تر پښو پورې پټ وي او له کور څخه یوازې د ضرورت په وخت ووځي. د بشری حقوقو ټولنې وایي نړیوالې څېړنې د شاهدانو څرګندونی او ویډیوي شواهد ښیي چې د شزو د حقوقو د دفاع کوونکو او نورو اعتراض کوونکو پر کورونو چاپی وحل کیږي، ګواښل کیږي، یرغمل کیږي او په جبري ډول بے ترکه کیږي. دوی هم دراز وایي چې د اعتراض کوونکو پر ضد له برقي ډنډو او د کیمیاوي موادو له سپری کار اخیستل کیږي. د بشری حقوقو او د شزو د حقوقو ملاتړ ټولنو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا ته پاستولې لیکي د افغان شزو ناوړه وضعیت ته اشاره لیکلي چې دا د نن سبا په نړۍ کې د شزو د حقوقو په برخه کې تر ټولو جدي بحران دی.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل خزو د حقوقو څلیرشت ټولنو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا غوښتي چې د افغان خزو د ناوړه وضعیت په اړه یو ځانګړی غونډه جوړ کړي. دا ډول غونډه به د افغان خزو د وضعیت پر بدلیدو څه اغیز ولري؟ اسمت سروان په دې اړه د خزو د حقوقو لوی افغان فعال خاطر صافی سره مرکه کړې. هغه په پیل کې وویل:
پرته له شکه د خزو بورانی وضعیت په اړه د بشری حقوقو سازمانونو غوښتنه پر ځای ده، خو دغه کومه ناسته چې دوی غوښتنه کړې ده چې ترسره شي، موږ بیلابیلو پړاوونو کې د بیلابیلو ناستو او غونډو شاهدان پات شوي یو. خو د غونډې یوازې د غندنې تر کچې وي چې دغه غندنه هومره اغیزمنه او ګټوره پایله نه لري. خو د یوې غندنې تر کچه به مونږ تامه هم تری ونه کړو چې د طالبانو غندې ډله دی پر وضعیت محاکمه وی او وضعیت په خپل واک او کنټرول کې ولري او بیا یو غندنه دی پر هغه غیظ پری وسی. خو که دغه فشارونه پر طالبانو په عملی توګه ترسره شي پرته له شکه چې دا به اغیزمنه او ګټوره پایله ولري او هغسې چې وضعیت وس روان دی له هغه حالته به ووځي او ګواکې هغسې غوښتنه چې وس له امنیت شورا څخه شوې ده د بشري حقونو غوښتنه به پر ځای شي او تر یوې کچې به د ښځو وضعیت ښه والی ومومي او له دغه کړکېچن او بوراني وضعیت به بهر شي. خو ګټه یې هغه مهال ده چې فشارونه دي عملي وي نه د غندنې تر کچې.
افغان فعال خاطر صفوي و
ازادي رادیو پر لنډو څپو
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویس چې د سیمې هیوادونو په سفر تللی په دوشنبه ښار کې د تاجکستان له باندنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ویست وروسته له دې تاجکستان ته لاړ چې په استانبول کې د طالبانو د حکومت له یو شمېر مخالفانو او مدني فعالانو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. تاجکستان هم د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفانو کوربه دی او ښایي ویست له هغوی سره هم وویني. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویس چې د طالبانو د حکومت له یو شمېر مخالفانو او نور افغانانو سره د کتنې لپاره تاجکستان ته تللی د تاجکستان له بهرنیو چارو وزیر سره ولیدل. ویل کیږي چې د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې اوسي. خو تاجکستاني چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. شغله وس په دوشنبه کې دا کتنې ورسته لدی کوي چې د رواني اونۍ په پایل کې په استانبول کې له یو شمېر جلا وطن افغانانو سره وکتل. په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې په دې کتنو کې د لوی جرګې او طالبانو سره د ګډ حکومت په اړه هم خبرې وشوه. خو په خپل ټام وست ویلي چې په استانبول کې د افغانستان د مختلفو سیمو له مدني فعالانو، ژورنالیستانو، بانکوالو، پخوانیو والیانو، وزیرانو، د ولسی جرګې او مشانو جرګې له غړو او دولتي مامورینو سره ولیدل او له هغوی واوریدل چې جګړه د افغانانو لپاره ګټوره نه ده. د ازادي اروپا د ازادي رادیو د تاجکیت څنګه خبريال کیا مرز اتاوي د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي په دوشنبه ښار کې د تاجکستان له باندې چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره ولیدل. اتا د رسمي سرچینو په قول د دوړو خو د خبرو په باب وویل
در ملاقات اساساً وضع در افغانستان مبارزه علیه تروریسم بین المللی
په دې کتنه کې د افغانستان د حالات او د نړیوال تروریسم او افراطیت پر ضد د مبارزې په باب خبرې وسوي.
تاجکستان د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د افغانستان له لوري خپل خاورې ته د سختري زید او شتول درکه ډیر اندیشمن دی. دا اندیشته وروسته لدې لا ورته ډیر شو چی داعش دلی د افغانستان له خاورې تاجکستان ته څو توغندي ووښتل. افغانستان او تاجکستان په خپل منځ کې 1400 کیلومتر پول لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر او توماس ویس د افغانستان او تاجکستان د پولو د ساتنې او ټینګښت لپاره د امریکا او تاجکستان د همکارۍ د زیاتېدا پر اړتیا او د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو پر رسیدو ټینګار وکاوه.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
ملګری ملتونو له طالب چارواکو وغوښتل چې خبريالانو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پر رسنیو فشارونه زیات شوي. هر څه موده وروسته خبريالان نیول کیږي وهل کیږي او ګواښل کیږي. په کابل کې په وروستیو ورځو کې دوه خبريالان بې درکه شول. طالبان نه وایي چې دا دوه تنه دوی نیولې. خو ملګری ملتونه او د خبريالانو ټولنې وایي چې طالبان نیولې. سره له دې چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته رسنۍ د پخوا په شان پر اوسني حکومت انتقادونه نه کوي، لیکن بیا هم ډیر خبريالان نیول کیږي. طالبان له دې ډول کارونو څه هدف لري؟ اسمت سروند کابل پریس له پخواني مسول عزیز احمد تسل سره په دې اړه مرکه کړې. خغلی تسل په فایل کې اول
لبعد مرغه زموږ د معلومات پر اساس دوه نه بلکې اوه خبریالان د افغانستان په زندانونو کې دي او د خبریالانو په اړه باندې وضعیت ډیر زیات اندېښنې وړ دی. خبریالان وهل کیږي او د هغوی ټلیفونونه څارل کیږي او د هغوی خبرونه څارل کیږي او هغوی ته حتی خبری نیوز ته د وسلوال طالبان له ټوپک سره ورځي او هغوی ته وایي چې تاسو د الفاظو کارول هم سم کوي هغه چې دوی غواړي. نو زه فکر کوم د افغانستان په تاریخ کې به په داسې آزادو رسنیو چې په افغانستان کې وي دومره ساحانی تنګه شوې لکه اوس چې اوسنی حکومت ور باندې راوستلې ده. نو زموږ هیله د نړیوالې ټولنې او د نور نړیوال نهادونو څخه دا د خپل د بهرنیو هیوادونو د سفارتخانو څخه مو غوښتنه ده چې مستقیما د طالبانو له رهبرۍ سره په تماس کې شو، هغوی ته دې ووایي چې خبریالان آزاد پرېږدي، هغه خبریالان چې په افغانستان کې کار کوي پرېږدي چې هغوی خپل کار وکړي. که څه هم لویه کتله خبریالان له افغانستان څخه وتلي دي او هغه کدرونه چې هغه په تیرو شلو کلونو کې وعده کړې وه هغه اوس نشته، کوم چې پاتې دي د هغوی د ټکولو وهلو او د هغوی د خفه کولو هڅه دي نه کوي.
څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه تر زرو ډیر خبري اعلان له افغانستانه وتلي دي، کابو نیمایي رسنۍ بندي شوي، د دې اغیز او عواقب د ټولنې او حتی په خپل د طالبانو د حکومت لپاره ستاسو په نظر څه وي؟
ډیر بد عواقب لري افغانستان ته. خپل دغه شلکلن مزل ته چې مختر دی هدا پوری کړای وو اوس هر څه له صفر نه بیا پیل کیږي. دا د دې معنا ده چې طالبان خپل په لوی لاس باندې خپل پښې په تبر وای.
د کابل پرس په خوانی مسول عزیز احمد تسلو چې د طالبانو لخوا پر رسنیو د فشارونو په اړه خپل نظر سره شریکو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی رادیو سهارنۍ خبری مجله او په افغانستان کې سهار و بجې او ولس دقیقې شوې. یو شمېر افغانانو پرون په البانیا کې په دې خاطر اعتراض وکړ چې په وینا یې د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت له البانیا څخه امریکا ته د دوی په بیولو کې پاتې راغلی دی. دوی د طالبانو له وخت رسیدو وروسته البانیا ته وړل شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
یوې وړې ډلې پرون د البانیا د پلازمینې تیرانا د شمال په 80 کیلومتری کې په شینجن ښار کې مظاهره وکړه او د هغې په لړ کې د امریکا له حکومت وغوښتل چې متحد ایالتونو ته د دوی د لېږدولو پروسه چټکه کړي. د دې مظاهرې یوه ګډونوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي آزادي راډیو ته وویل:
زموږ د نن ورځې مظاهره د اته میاشتې کېږي چې موږ دلته بې سرنوشته پراته یو او هیڅوک موږ ته توجه نه کوي. دلته تقریبا 380 کسان موږ چې په سپتمبر کې افغانستان نه انتقال شوي وو او دلته په ډیر بد حالت کې ژوند کوو. بد حالت یعنی چې موږ دلته بالکل بے سرنوشت یو. منان موږ د امریکا او د نورو مملکتونو نه خواهش کوو چې زمونږ په حق له دې تصمیم ونیسي، ځکه چې دلته زمونږ ماشومان د درس او تعلیم نه پاتې دي.
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې کابو 2400 افغانان د تیر کال په اگست او سپتمبر میاشتو کې له افغانستان البانیا ته وایستل شول او د دغه هیواد په شینجن او دورس شارګیو کې په موقتی ډول دیر شول. د امریکا متحده ایالاتونه او غیر حکومتي مؤسسې له دوی سره مالی مرسته کوي. کله چې دوی البانیا ته ورسېدل د ختیځ اروپا دغه هیواد اعلان وکړ مخکې تر دې چې دا زرګونه افغانان د امریکا متحده ایالاتونو ته ولاړ سي، هیواد یې لږ تر لږه د یو کال لپاره سرپناه ورکوي. البانیا تازه ژمنه کړې که افغان کډوالو ته د امریکا د ویزې ورکړه وځنډیږي، حاضر ده چې یو کال نور یې هم وساتي. د البانیا د بندنیو چارو وزارت ویلي چې د هیواد ته نسو ورغلي افغانان هلته پاتې دي او نور یې امریکا او کاناډا ته بیول سوي دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 صافه او وزي اوریدلی شي. زه نوریاس نوری لتاسو اجازه وارم ده اتو بجو په خبرونو که به بیاستاسو خدمت حاضر شم او اوس استودیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر وروزګان کې روغتیایي چارواکي وایي په خوارزواکۍ د اختمو شمانو شمیر دوه برابر شوی. ستاسو له پیغامونو بام څه پیغامونه راوخلو، خو لومړی به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. واشنگټن پوسټ رسپانې افغانستان کې وروستي وضعیت ته په پام یوه لیکنه کې ویلي لویدیز د افغانستان په اوسني تیاره وضعیت کې لاس لري. په لیکنه کې ویل شوي د اوکراین جګړې ته د لویدیز پاملرنه په افغانستان کې وسنی وضعیت ته د نه پاملرنې سره په تضاد کې اوسېدي. واشنگټن پوسټ لیکي په افغانستان کې د دولت جوړونې او د وسلوالو ضد جګړه کې د ټریلیونو ډالرو لګولو وروسته تیر کال د دوبی په پای کې نړۍ په کابل کې واک ته د طالبانو د بیرته ستنېدو شاهده وه. ورسپانه وایي په واشنگټن او د بیلابیلو اروپایي هیوادونو په پلازمینو کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته خلک د هغه څه په اړه غوسه دي چې دی ورسپانې له افغانستان څخه په ګډوډۍ وتل او په افغانستان کې د ښځو او نجونو وسنی وضعیت ته اندېښنې بللي. دا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي د طالبانو بیا واکمنېدل د افغانستان د ماتېدونکي اقتصاد له نړېدو سره هم مهاله و. هغه نړیواله بودیجه چې کلونه یې د افغانستان له پخواني کمزوري دولت ملاتړ کوه پرچاو شو او د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان تر 2 میلیارډ ډالرو زیاته پانګه کنګل کړه. اوس میلیونونه افغانان په ځانګړي توګه هغوی چې دولتي ادارو کې کار کوي بې روزګاره شوي. بانکي سیستمونه نور د پخا په څیر کار نه کوي او نقد پیسې کم دي. واشنگټن پوسټ زیاتوي خو په یو داسې هیواد کې چې حکومت د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نوی واکمنې تر ډیره سختدریزي پالیسۍ مخکې وړي او محدودیتونه پکې زیات دي، ورته د نورو مالي مرستو ځانګړي کول د ډیرو لویدیځو هیوادونو لپاره د منلو وړ نه دي. فارین پالیسی بیا په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ریپورت ته اشاره کړي. په ریپورت کې ویل شوی افغانستان کې واکته د طالبانو لبی استنیدو وروسته رامنځته شوی فرصت څخه القاعده شبکه د خوندي پټن ځایونو د موندلو او مالی مرستو د راټولولو په برخه کې پراخه ګټه اخلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې ریپورت پر بنسټ د القاعده شبکې وسنۍ مشره او د اسامه بن لادن ځایناستی ایمن الزواهری په 2011 میلادي کال کې د دې ډلې د مشرتابه له نورو غړو سره د افغانستان په ختیځ کې د میلمه په توګه ژوند کاوه. فارین پالیسی هم دارنګوای د طالبانو په بیا واکمنېدو پر افغانانو سربیره بایلون کې لورې پاکستان دی چې د ملګرو ملتونو په دې ریپورت کې ویل شوی د طالبانو له جګړې د شلکلن ملاتړ وروسته دا د وس خپل له وسلوالو سره په شخړه اخته دی.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.9.8 څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
روزګان کې روغتیایي چارواکي په خوارسواکۍ د اخته ماشومانو شمیر دوه برابر شوه. دوی لامل تر ډیره د خلکو بې وزلی بولي چې له مخې میاندې او ماشومان پوره او بشپړ خواړه نشي ترلاسه کولی. هغه میاندې چې ماشومان په خوارسواکۍ اخته دي وایي که دولت له خلکو سره مرسته ونه کړي ګڼ ماشومان به د خوارسواکۍ له امله خپل ژوند وبایي.
لوږې، فقر او غربت تر روغتون راورسولي دي. دا جړاوی د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو دي. کوم چې د ترینکوټ د ولایتي روغتون د ماشومانو د وارډ ټولوتاکونه پرې ډاک دي. د اورزګان ولایت روغتیایي مسولین وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتلا په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر سلسله نه زیات شوی دی. د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د خوارزواکۍ ماشومانو د بستر د برخې مسول ډاکټر عزیز خان ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته په ورځنی ډول تر 12 سپوري په خوارزواکۍ اخته ماشومان راځي.
اساسا تقریبا 0% د
خوارزواکۍ
علت یو خو ناداری ده، بل ناپوهي ده، یو خو ناداری ده چې واسه د خلکو نه رسېږي منابع ورته چې یا شدی واخلی یا کاروبار نشته، مسئول روزگار نشته، اگه نشی که ولی چه خول ماشومان تر چه موره تغذیه نشین دو اگه شدی با دو کمکی نو یا وی سوی تغذیه ماشوم یا خوارزا که مور خوارزا که ماشوم دنیا تر آوری.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د لوږې سره مخ د داډول تنقیو ماشومانو د ژوندۍ پاتې کېدو وروستی چانس هم دا روغتون دی. په دې روغتون کې یونیسیف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خوارځواکۍ د له منځه وړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشتوالی تر خوارځواکۍ رسولی وي. د اورزګان ولایت اوسیدونکي زرمینه چې ماشوم یې په خوارځواکۍ اخته سوی وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. د خپلو ماشومانو لپاره په کافي اندازه خواړه نسي برابرولی او له همدې امله یې دوه نیم کلن ماشوم تر روغتون رسېدلی دی.
موږ دې د لوږې دی دغه چارې ورته ورول وای دا وږو چې ډېر کو اوس نن لسمه ده چې دلته راغلی.
یعنی دا تو نه تاسو نه لري تاسو دې شیدې رانیسی دې ته دغه
یا دغه وس نه لرو یو او ستراني چې به کوم مجبور اوس کنه وس نه لرو لا کوم وس.
جان بیبی د ترینکوټ شهر اړوند چلمګر سیمې یو بل وسیدون کده او څلور مسیانې په خوارځواکۍ اخته دي. په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال روغتیایي مسولین د خوارځواک ماشومانو د زیاتوالي خبر ورکوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې سږ کال شایي تر 12 لکو پورې افغان ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته سي چې د دغه سازمان په وینا له دې شمیر څخه 1 میلیون د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
سلام علیکم، زه عبدالواسی د کندهار ولایت د ډن ولسوالۍ څخه او د خوشکابې د کلي څخه خبره کوم. دغه څلور ورځنۍ واکسین چې ولې په ټوله هیواد کې به پلی کیږي موږ ته نه دی را رسېدلی. زموږ ورکښته ماجتان ته راغلی او زموږ ماجت ته نه دی راغلی. نه یو کوچنی څلور پنځه شپږ کوره تقریبا موږ په دا ماجت کې یو، نو زموږ کورو ته نه دی را رسېدلی. دې په هکله که یو معلومات یا یو پوښتنه تاسې پسې وکړئ مننه. خیر اوسئ.
زه قدرتالله کاظمي د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. زموږ غوښتنه د اسلامي عمارت څخه دا دی چې دغه د نجونو مکتبونه دې خلاص کړي، ځکه هر ورځ په لسګونو مریضان دلته موږ ته راځي او د زنانه ډاکټرې په اړه پوښتنه کوي او وایي چې دلته ستاسې په کلینیک کې زنانه ډاکټر شته که نهشته. نو کوم وخت چې اسلامي امارات حکومت دغه د نجونو مکتبو ته توجه ونه کړي او د اووم سیم څخه تر 12 سیم پورې دغه خویندې ته اجازه ورنه کړي، نو بیا د زنانه ډاکټر د کمه سي. نو زموږ هیله او غوښتنه دا دی چې د معارف په څانګه کې توجه وکړي او دغه خویندې ته اجازه ورکړي تر څو خپل مکتبو ته ولاړ شي او علم او پوهه ترلاسه کړي.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عامر خان د کونړ ولایت نه زحمت تاسو درکوم. دلته دوه کاله کېږي چې موږ معیبینو معاش نه دی اخیستی. موږ ټول د مؤسساتو نه داخله ده چې څنګه چې معلومات معلمانو ته معاش ورکړي دغسې معیبینو سره کومک وکړي. نه څوک مواد وکړي نومونه لیکي او نه ورور څوک نور کومک کوي.
السلام علیکم، سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او بیا په خصوصا ټولو افغانانو ته وړاندې کوم. زما پوښتنه دغه وم علي، باید دغه د دې چارواکو د شوالۍ څخه هم غوښتنه ده چې دا نرخونه باید کنټرول کړي. نرخونه ډېر زیات جګ شوي، کارونه نشته دي او نرخونه زیات جګ دي. مخکې به د وړو بوجي به 1500 افغانۍ و، اوس په 200 افغانۍ ده. مخکې به غوړو ټاپ کړل 1 لیټر په 800، اوس په 1400 ده. مخکې به بوره په 1400 روپۍ بوجي و، اوس په 3000 افغانۍ بوجي ده. دا به څوک واخلي؟ چارواکو نه هم غوښتنه جدي ده چې باید د دې غم وخوري. کارونه نشته دي، روزګارونه نشته دي او ریټونه ډېر زیات جګ شوي دي. باید شروالۍ به د دې غم وکړي، ځکه شروالۍ دا کار چې نرخونه کنټرول کړي. او پیغام مې رسته د ننګرهار ولایت او بیا د ګوشتي ولسوالۍ راغلی کلي نه پرېښی دی. عزیزالله بدیمه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 22 یولس 40 201
دوست لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.